په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته مظفر په ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله څرګندونه واوري چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بحثونو راپورته کول به د هیواد امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته ونه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمل ان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ عمومي قمندان وایي چې طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني، د دې ډلې پر ضد به جګړه شدید کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وشوي. اخوا وسلوالو بیا په بادغیس او فراه ولایتونو کې د پولیسو پر پوستو په بریدونو کې لږ تر لږه 40 تنه پولیس سرتیرو ته مرګ ژوبلاله ولیدا. د سیمه او نړۍ په خبرونو کې بواوري چې د جنوبي چین په جنوبي ولایت ګوانګ دونګ کې د سمندري طوفان را رسیدو مخکې چارواکو د څلیرش لکو زیات خلک له سیمې ایستلي. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي کمانډان وایي چې چیرې طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني، د دې ډلې پر ضد به جګړه شدید کړي. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونه په پروان کې په یو غونډه کې کړی او زیاته کړې ده. امریکا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره پوځي حضور لري. نو موري په دې غونډه کې ویل د وی کچيري طالبان د جګړې لار غوړه کړی موږ به ورسره جګړه وکړو. کچيري دوی پروان کې وی، هغه کندهار کې وی، کوردګو کې وی او کاپیسا کې وی، خو موږ به په وړاندې وجنګیږو. پروان ته د سفر پر مهال د ناتو د امریکایي قومندان په چاریکارو کې پاغه غونډه کې برخه اخیستی و چې پکې د کابل د شمالي ولایتونو قومي مشرانو او په ولسی جرګه کې د دې ولایتونو اساس او دولتي چارواکو برخه لرله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي په دې غونډه کې د کابل د شمال د ولایتونو یو شمېر اساس او په افغانستان کې د ناتو له عمومي قومندان وغوښتل چې د افغانستان په ګوندوي هیوادونو کې د ترهګرۍ د زالو پر ضد لازم اقدامات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزی کومندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلي او وطنه نورې ټپیان کړي. د دفاع وزارت څخه د دوشنبه د ورځې په سهار په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یک شنبه د ورځې راهیسې 14 شریک تاروزی عملیات، 115 کومندوي عملیات او 9 هوایي بریدونه شوي دي. دا کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی چې د داعش د یو ځای قمندان په شمول څو تنه وژلي. د کونړ امنیتي قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د کندیل په ځنګلي لری پرته سیمه کې ځکني عملیات کړي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د یو قمندان ابوذر په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه نور یې له ځان سره بیولي. په عین وخت کې د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ولې چې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دوه تنه داعشیان وژل شوي. له بادغیس څخه ریپورټونه وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د هرات او بادغیس ترمنځ بند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک قمندان عبدالحکیم مودودی د څلورو پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیري ټپیان شوي. ښاغلي ملکزي وویل چې په جګړه کې د طالبانو لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم نن د وزیرانو د شورا غونډې په پیل کې د بادغیس د پیښې یادونه وکړه. دوی تیر شپه هم په بادغیس کې د دښمن په عملیاتو کې یو قومي مشر عبدالحکیم چې په عین حال کې پولیسو کې هم دنده لرله وژل شوی دی چې روحته یې دعا کوو. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل دا 200 په شاوخوا کې طالب وسلوالو د بند سبزک پر پوستو بریدونو کې برخه لرله چې د بادغیس او هرات له شمیر سیمو ولسوالیو راټول شوي وو. له فراه ولایت څخه هم په ورکل شو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په بالا بلوک او پشترود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري پکې وژل شوي. له فراه څخه نن هم د نخټو رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وایي له سریلانکا سره یې د نننۍ لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولی. د افغانستان او سریلانکا کرکټ لوبډلې نن د آسیایي جام په سیالیو کې سره مخ کیږي. دا لوبې په عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې کیږي. د افغانستان د ملي ټیم وتلي توپ اچونکي راشد خان د دې لوبې په اړه وویل د توپ اچونې او توپ وهنې لپاره ښه لوبغاړي لري او تمه یې دا ده چې په نننۍ لوبه کې به ښه ولوبېږي.
We just need to focus on playing good cricket.
د وای موږ ارتیا لرو چې د خېلو په ترسره کولو ډیر تمرکز وکړو. مهمه نه ده چې نتیجه به څه وي، خو موږ باید په دې تمرکز وکړو چې خلوب به ترسره کړو. افغانستان د آسیا جام په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره مخامخ دی. د دې لوبو په ا ګروپ کې هند، پاکستان او هنګ کانګ شامل دي. د چین په جنوبی ولایت ګوانګډونګ کې د سمندري طوفان در رسیدو مخکې چارواکو نږدې 2.5 میلیونه وګړي له سیمې څخه ایستلي. د منخود په نوم د ټایفون یا سمندري طوفان مخکې له دې چې فلیپین او هنګ کانګ کې لسګونه کسان ووژني، هنګ کانګي چارواکو نن په ځپل شوو سیمو کې حالات کړکېچنو بلله. وی ویل چې شاوخوا 300 کسان ټپیان شوي هم دي. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیه ته رسیدلی. نوموړي خبرداری ورکړی چې روسیه هڅه کوي له پیسو او نفوس څخه په کار اخیستلو د پخوانۍ یوګوسلاویا د دې جمهوریت د نوم د بدلون پر سر راتلونکي ټول پښتنې په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې په واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له امریکا سره د ترسره شوي امنیتي تړون په اړه بحثونه راپورته کول داسې کولی د هیواد امنیت په ښه کولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمکی به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
په همدې تړاو د پوځي چارو تحلیلگران سوایي
بدون شک په دې کې بهرنی لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تسول دي چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شو. په دې موارد کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي.
بلخه د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د دې شورا د اجرایه پلاوي غړی محمد اسماعیل قسمیار:
دا یو پرنسیپ دی مونږ سره، مونږ مخ تر مخه کوم هغه شرطونه چې دی نه لرو، یعنی بیل قید او شرط مونږ د خبراتر په میز باندې کین.
دغه راز په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی دی. که وختونه راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر غونه راډیوي ډراماسته مینوال دی خبر وي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې د رسنیو سره خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. د افغانستان ولسی جرګې تیره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دي پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. رحمت الله افغان نور تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته شوې ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل:
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتي،
هغه وایي د داسې امنیتي تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لویه جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لومړیو ورځو کې لاسلیک شوی، د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د هیواد امنیتي وضعیت له ښه والي سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې د ورځې په غونډه کې چې مشري یې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دغه جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو خلاف عمل دی. د یادونه ده چې د ولسی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع هممهاله د حکومت د یو شمېر مخالفو سیاسونو لخوا هم بدرګه سوه. له ځینو اختلافونو سره سره د دغه تړون په اړه د حمید کرزي د حکومت په وروستیو کې د مشورتي لوی جرګې لخوا هوکړه وسوه، خو د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. پوخانی افغان سناتور رونا ترین وای د تړون د ماده لمخه د تړون دواړه خواوې د تړون بیا کتنه ایجابوي، خو په خبره پدې کې باید ډېر احتیاط وسی.
امنیتی تړون باندې تجدید نظر کول د افغانستان د خلکو حق دی، لیکن په یو داسې مناسب شکل باندې چې هغه د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورنه کړي، د افغانستان سیاسي بینالمللي سیاسي ارزښتو ته ضربه ورنه کړي، په دغه یو شکل باندې زموږ مشران باید پر دې باندې غور او بررسي وکړي.
عبدالله عبدالله وای په دې کې شک نشته چې د افغانستان دښمنان د غسنت په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د شتون لپاره یو بهانه بولي، خو په خبره افغانستان اوس هم د بلابیلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخ دی. اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې افغانان هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله او وساتي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسونه او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي تړون امنیتي او دفاعي تړون لغوه کړي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد دی چې لغه سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې چې د ولسی جرګې وروستۍ پرېکړه او د عبدالله عبدالله څرګندونې چې د دغه سند بیا څېړنه بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یو لوی جرګه په افغانستان کې دایره سو هغه تصویب کړی و، بعد هم په دې باندې خبرې شوې. بالاخره ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه، باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې رانه وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم داده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي، نو افغانستان د خاورې نه د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان به دلته مرسته کوي او د افغانستان به دفاع کوي. چې دا ونه شوه، تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او کندهار کې ولیدل، اما هیڅ چا حتی غږ پورته نه کوي چې بهرنۍ تیاری راځي چې ناشناس تیاری خلک دي، اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر ننه پورې.
مجید صاحب، عبدالله عبدالله په یو ډول باندې دا غننی چې کومې خبرې وکړي په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرنۍ پوځیان میشت وي، بهرنۍ ځواکونه دې میشت وي. تاسو نظر څه دی چې رښتیا هم ولسی جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ولې چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه، په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي، اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دغه تړون یعنی هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولې دا اړ لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپله جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو اخر کې د اماني حکومت یې ونړاوه چې دا کفري دی، د نادرشاه حکومت یې ونړاوه چې دا مستبد دی، د حبیب الله حکومت یې ونړاوه چې دا سقوي دی، د ظاهرشاه حکومت یې ونړاوه چې دا شاهي مطلقه ده، موږ دا نه غواړو. جمهوریت د داود خان یې مستبد دی، فیلی حکومت باندې وایي دا د امریکایانو حکومت دی. پس موږ غواړو تر کوم حکومت موږ تر هغه وخت چې خپل افغانان یو موټی نسی بدون د شک بهرانیان بدل دی. د بهرانیانو د وشیدو مخالف زه هم یم، نه غواړم چې بهرانیان په افغانستان کې مګر یو
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. وی ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنیو امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسني حالات ښه کړي که نه؟ د افغانستان اوسني نامنۍ چې دا د نور
نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنۍ ته زیاته لمن ولي، ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بوري ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقاً په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یې موږ د افغانستان معدن ایستای شو په افغانستان کې مداخله کولای شو، دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیا او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډي ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفترونو تړل دغه بهیر له شفافیت سره هیڅ ډول مرسته نسي کولی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې خبرې کولی ټینګار وکړ چې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټه اخیستنې لپاره اقدام سوی دی او که چیرې د عملي کېدو لپاره ملاحظات موجود وي د بحث وړ مسله ده. ناچیا ساپۍ په دې اړه نور تفصیل کوي.
په ولایتونو کې د سیاسي ګوندونو او یو شمیر سیاسي جریانونو لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ساحوي دفترونو د دروازو تړل کېدل او اعتراضونه د حکومت له غبرګون سره مخ شوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي دغه کړنې له ملي پروسې څخه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو شفافیت د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلیت لري چې د خپل خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره د غستونزه د خبرو لاري هواره کړي.
له بایومیټریک سیستم څخه ګټه اخیستل چې د ګوندونو غوښتنه ده، موږ هم پرې باوري یو چې دا له شفافیت سره مرسته کوي. که چیرې د سیستم د عملي کېدو په وړاندې ملاحظات وي د بحث وړ موضوع ده، خو په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتي دفترونو تړل د پروسې شفافیت سره مرسته نسي کولای او موږ هیله من یو چې د غستونزې ته رسیدګي
اجرایی رئیس د غندخنې په داسې حال کې مطرح کوي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف د حکومت له لورې د دوی د غوښتنو د نه منل کېدو په غبرګون کې د شنبې په ورځ په څلورو ولایتونو هرات، کندهار، کندز او بلخ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې وتړلې. خو د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي د دغه کمیسون دفتر یې په هرات ولایت کې بیرته پرانیستی او ټینګار کوي چې دوی به د امنیت د ټینګښت او د ورته کړنو د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف خبرداري ورکړی کچېری غوښتنې د انتخاباتي نظام د بدلون له بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستنې او د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر د باطلولو په اړه ونه منل شي د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه به ونیسي. خو د انتخاباتو سرونکي بنسټونه د انتخاباتو نیټې ته په پام وایي چې دغه غوښتنې له منطق څخه لرې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د حکومت له لورې د ستونزې په حوالې ټینګار کوي او سیاسي جریانونه هم د انتخاباتو پر سر د لانجې هواري تربولي.
انتخابات یو ملي پروسه ده او د امنیتي ادارو په ځانګړي ډول د دولت مکلفیت دی چې د دغه بهیر امنیت جدي ونیسي. سیاسيون او مخکخه کسان باید له دولت سره همکاري وکړي او د حکومت رهبری هم باید سیاسيون له ځان سره ولري ترڅو انتخابات په ښه توګه ترسره شي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې یو میاشت وخت پاتې دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅ ډول حسبه د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونه نیسي، خو په خبره یې حکومت باید د دغه بهیر په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفترونو د تړل کېدو په اړه مو د افغان حکومت اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه واورېدل. بلخ یو له هغه ولایتونو دی چې د تېرې اونۍ د سې شنبې ورځې راهیسې د لوی ملي ائتلاف غړو د دغه کمیسیون پر فعالیت بندیز لګولی دی. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر فضل احمد حیاتي ازادي راډیو ته نن وویل چې د ستونزې د حل په خاطر دوی د بلخ امنی قمانداني او والي دفتر سره خبرې کړي دي، خو تر دې دمه د کمیسیون د دروازې د تپرانستلو په خاطر هیڅ ډول عملی اقدامات نه دي ترسره شوي. مجیب رحمان حبیب سیل مزار شریف څخه راپور کوي.
په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر مسؤلان د یاد کمیسیون د فعالیت بندېدو او د ټاکنې په پروسه کې د ځنډ د راتلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر فضل احمد حیاتی وایي چې د تېر اونۍ د سې شنبې ورځې راهیسې د لوی ملي ائتلاف پلویانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې بندې کړې او د یاد کمیسیون کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی حیاتی وویل چې د کمیسیون د بیرته فعالیت د پیلیدو په خاطر یې د بلخ سیمه ییز حکومت او امنیې قمندانۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول عملي اقدامات نه دي ترسره شوي. فضل احمد حیاتی وایي چې د دې لورو سره لا هم د دوی خبرې دوام لري.
یعنی تا به حال در به کمیسیون مستقل انتخابات بسته است؟
در بلخ د امنی قمندانۍ ویان شیرجان دورانی وایي چې پولیس په هڅه کې دي تر څو رامنځته شوې ستونزه په مسالمت آمیز توګه او د مذاکرې له لارې حل کړي. دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د حل په صورت کې به کمیسیون ډېر ژر خپل فعالیت له سره پیل کړي. دورانی یې پاړه وایي
لازم در مذاکره هستیم، انشاءالله امیدوار هستیم که زودتر این فساد انشاءالله صلح‌آمیز اما که ولایت ما همه مسائل صلح‌آمیز حل کرده، این مسائل هم صلح‌آمیز حل شود و دروازه کمیسیون انتخابات باز شود.
په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي هم وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعالیت باید ژر تر ژره بیرته پیل شي تر څو د پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو پر وخت ترسره کېدو کې ځنډ رانه شي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې ځینې سیاسي څېرې او حلقات د دې په هڅه کې دي تر څو د یوې ملي پروسې پر وړاندې د خنډ په جوړولو سره خپلې شخصي ګټې تامین کړي او د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي په دې نظر دي.
ائتلاف بزرگ ملی به خاطر منافع رهبرشان میخواد با سرنوشت مردم بازی کنه و انتخابات را به تاخیر بنده.
دو سه نفر که از دولت بیرون ساخته شده به خاطر کسب منافع پروسه ملی را به خطر میندازه.
در مزار شریف اوسیدون که له مرکزی حکومت څخه هم غواړي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون استقلالیت په پام کې نیولو سره هیڅ یو زورواکی او وسلوال ته د ټاکنو په بهیر کې د مداخلې اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د جمعیت ګوند اجرایه مشر او د لوی ملي ائتلاف غړي حتی محمد نور اعلان وکړ چې ټاکنو کې د نه شفافیت په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ونیسي. مجبر رحمان حبیب صاحب، غزلي رادیو، مزار شریف.
زما رایا زما حق
نیوان درسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی دي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجر دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
اوس په ورسره د سولې اړوند یو موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د یادې شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه د حکومت او نه د مقابل لوري لپاره پکار دي. په دې اړه یوسف ستران تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا د سولې د خبرو د پیل په خاطر د طالبانو هر ډول غوښتنې ورله مخه شرطونه ګڼي وایي چې دا کار د سولې لار سختوي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه وي موجود.
دا یو پرنسیپ دی موږ سره چې د سولې پروسه یو ملي او افغاني پروسه ده او خبرو اترې چې هم کیږي باید بین الافغانی بی او بل پرنسیب داده ای چه مون مخ تر مخ کم اغا شرطون چه دی نلرو، یعنی بیل قید او شرط مون در خبراتر په میز باندی کینو.
دا څرګندونه داسې مال کېږي چې رویټر خبری اژانس ویلي یو شمېر طالب چارواکو ورسره د مذاکراتو د پیل په اړه ځینې موضوعات شریک کړي دي. د غیر رسنۍ چې وروسته بیا راپور د طالبانو لخوا له حقیقت لرې بلل شوی ویلي طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره د انس حقانی په شمول د ځینو طالب زندانیانو د خلاصېدو شرط مطرح کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره له څو طریقه اړیکې لري خو د خبرو له پیل مخکې ورته شرطونه د منلو وړ نه دي. ښاغلی قاسمیار وایي د بهرنیو ځواکونو وتل طالب بندیانو خلاصون په قدرت کې د څرنګه شاملې دو تګلارې تل د بحث وړ موضوعات وي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا د دوشنبه پرز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د سولې هر ډول خبرې او د شرطونو په اړه بیان افواهات بوبلل. له دې سره کدا خبرې جریان پیدا کړي، آیا حکومت به د جګړې په ډګر کې نیول شوي طالب زندانیان چې په ځینو یې د اعدام حکم هم جاری شوی خوشي کړي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا وایي له حق العبد راخوا په نورو جرمي مسایلو کې ولسمشر دا صلاحیت لري.
که یو څوک چیرته له خلکو سره ستونزې لري، نو په دې حق نه دولت په دې کې فیصله کولی شي، نه طالبان کولی شي. خو هغه د حق الله موضوع چې جرمي مسایل ورپورې اړه لري، دا دولت پورې اړوند خبرې دي او دولت په دې کې کولی شي، ولسمشر کولی شي چې هغه لغه مسائل تیر شي.
د افغانستان د سولې پروسه اوږد مزل هیله خوشبینی، خو بیا د جګړې د کیلو خو د یو لوري لخوا رد جواب سولې ته در رسیدو په خاطر د افغانانو باورونه ازیانمن کړي. خو د سولې علي شورا وایي دا چې امریکا اوس د سولې د خبرو د زمینی برابرولو په لټه کې ده، دوی ورته ډیر هیله مند دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو سیمه ایزه موضوع، د پاکستان د پوځ لوی درسیز له چینای چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی. جنرال قمر جاوید بجوا وروسته له هغه چین ته ځي چې د پاکستان د نوي حکومت یو وزیر د چین د ورېښمو د پروژې پر سر اندېښنه څرګنده کړې ده. نوریاس نوري نور تفصیل راکوي.
د پاکستان پوځ ویلي چې د دې هیواد د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا له چین څخه درې ورځنۍ کتنه د یکشنبې په ورځ پیل کړه. بجوا د پاکستان تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د کار له پیلېدو وروسته له خپل نږدې متحد چین څخه کتنه ترسره کوي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټري بیان کې وویل چې د پوځ لوی درسیز به د خپل چینایي ساري په ګډون له یو شمېر چینایي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د پوځ ویان د دغو لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د رویترز خبري اژانس راپور له مخې بجوا اکثره وختونه د نړۍ له مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کوي، او دا ځکه چې د پاکستان پوځ له اندازې زیات په دې د اټومي وسلو لرونکي هیواد کې پر امنیتي چارو کنټرول لري او د بهرني سیاست په اړه سترې پریکړې هم د پوز په اشاره کېږي. د راپور له مخې د پاکستان د پوز لوی درسیز هیله من دی چې په دې سفر کې هغه اندېښنې لرې کړي چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر وروستیو څرګندونو په پیکینګ کې زیږولې دي. د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزیر عبدالرازق داود تیرونی ویلي وو چې په پاکستان کې د یو کال په مخه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه وځنډول شي. دا د چین د یو کمربند یوې لارې د لوی پروژې د پاکستان برخه ده چې د چین د ورېښمو د لرغوني لارې بیا احیا کول هم پکې شامل دي. پیکینګ د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د بنسټیزو تاسیساتو په برخه کې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. داود له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه راز وویل چې د پخواني حکومت لخوا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز قرارداد غیر عادلانه ترتیب شوی او هغه له حده زیات د چین په ګټه دی. ښاغلي داود وروسته وویل چې د ده دغه څرګندونې له متن څخه ایستل شوي، خو د رښتینولۍ په اړه یې اعتراض نه لري. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر دغه انتقادي څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د چین دولتي کانسلر او د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای له پاکستان څخه کتنه ترسره کړې او دواړو لورو یو ځل بیا پر دې تاکید کړی و چې د پیکینګ په مرسته دغه پروژه د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د پاکستان حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې غواړي په دې پروژه کې ځینې نورې پروژې هم شامل شي چې په ټولنه کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د هغه اجنډا ده چې د عمران خان د نوې ادارې له پالیسۍ سره سرخوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زنه زیر لا افغانستان د زابل ولایت د شایسته ولسوالۍ خبره کوم. ورو د شایسته ولسوالۍ کې ډیر غټ پل پر د عمومي سړک شو الو زوال دي خاله مټوانه دي تکي په سره دي خلک دي په تکي کې سره چیر ورځ د یو متر شپه سره بل ورځ بل متر څو شپه سره دا سره د غیر اهمیت دي کوشته مرسته نه تایبان صدا وختنه چې دی ولې شمر کارونه سړک نه تخریب او فلونه نه پټاو نو لا ټول دې څنګه پټاو کړی چې د دې سره تنو کې حکومت په سره نو چې تایبان په خپل ګور سره نو چې تایبان په دلیل کې پاکستان څنګه ته هغه افغانستان د مختلفو سره نه پیږي لکه خپل یا پلچک یا سړک د کارونه دې تخریب وي.
السلام علیکم. ګورنر جنرال اسلامي
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي چارواکي کوي چې کالدار دې بند یې. د کالدار کاروبار ټول په کالدار دی. نو کالدار چې د غون افغاني اول خو د غون افغاني نه څه چې دا کالدار افغاني شي دوم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خپرد و فروش کېږي. که چېرې دا خبره وي کالدار بند شي نو دا د غریبانو خلکو نقص پښې پرې کولو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمېر عام افغانانو نظرونه مو اورېدل چې د ازادي راډیو ته خپل د خپلو سیمو ستونزې او شکایتونه راستولې وه او شریک کړې وه. د ازادي راډیو خپرونې پر ازادي راډیو ویب پاڼه هم کتلای سي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به له اجمل ان څخه یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واورو.
په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ عمومي کمانډان وایي که چیرې طالبان افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني د دې ډلې پر ضد به جګړه شدیده کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزي کمانډویي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسله وال وژلي او وتنه نور یې ټپیان کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو بریدونه کړي دي چې د داعش د یو ځایي قمندان په شمول یې درې تنه وژلي او دوه تنه یې ژوندي له ځان سره بیولي. له بادغیس او فراه ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته وسلوالو طالبانو تیره شپه د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي چې لږ تر لږه د افغان امنیتي ځواکونو نوم نه سرتیري پکې وژل شوي. د چین په جنوبي ولایت کوانګ ډونګ کې د سمندري طوفان له رارسېدو مخکې چارواکو دغلته شاوخوا 2.5 میلیونه خلک له سیمې څخه ایستلي دي. او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیه ته رسیدلی نوموړي خبرداری ورکړی چې روسیه څه کوي له پیسو او نفوذ څخه په کار اخیستو د پخوانۍ یوګوسلاویا د دې جمهوریت د نوم د بدلون پر سر د راتلونکي ټول پښتنې په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
له اجمل ان څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 15.5 څپه په ټول افغانستان کې واوري. اوس به له وصل وصال څخه سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د شپږکلنو فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې فجر افغان د میوند لوبډلې ته ماتې ورکړه او د اردو استقلال لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې په لومړۍ لوبه کې د فجر افغان لوبډلې د میوند لوبډلې ته 3-2 ګولونو په پایله سره ماتې ورکړه او دوهمه لوبه بیا د استقلال او اردو لوبډلو ترمنځ 3-3 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې د دغو سیالیو د نن ورځې په لوبه کې د آریا ټارګټ لوبډله د تاقی ظفر لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. دغه سیالۍ د تیریک شمپ پورس د سوار لسلوبلو په ګډون د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبپالی کې پیل شوی چې یو میاشت په دوام کوي. ټرین باګو نایټ رایډرز لوبډلې د دریم ځل لپاره د ویسټ انډیز غوره لیګ سیالۍ وتلولي په خپل نوم کړ. په دغو سیالیو په پایلوبه کې امازون واریرز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د 9 لوبغاړو په زیان سره د ټرین باګو نایټ رایډرز لوبډلې ته د 138 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د ټرین باګو نایټ رایډرز لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 13 کې د 2 وکټو په زیان سره ترلاسه او لوبې د 2 وکټو په توپیر وګټله. کولن منورو په دغه لوبه کې 8 نسوزېدلې منډې وکړې او د پایلوبې د غوره لوبغاړي ترڅنګ د کربین پریمیر لیګ سیالیو غوره لوبغاړی هم ونومول شو. او د 2013 کال والیبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې ایټالیا ډومینیکا ته، سربیا آسټرالیا ته او بلغاریا کیوبا ته مات ورکړه. په لومړۍ لوبه کې ایټالیا په 3 میدانونو کې 15-12، 15-18 او 15-15 په نتیجې سره ډومینیکا ته مات ورکړه. په دوهمه لوبه کې سربیا 3-1 په وړاندې له آسټرالیا نه او په دریمه لوبه کې بیا بلغاریا 3-0 په وړاندې له کیوبا نه لوبه وګټله. د والیبال نړیوال جام سیالۍ د 3 هیوادونو په ګډون په ایټالیا او بلغاریا کې روانې دي.
زما ځخلا زده راډیو اوري. د دولت وسلواله مخالفینو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ولاړ د سرتیرو په څیر جګړه کوي او ډېر تلفات هم ورکوي، خو نه د سرتیرو په شان په وسلو مجهز دي او نه هم له ورته مالي امتیازاتو برخمن دي. دا د افغانستان پولیس دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس یو راپور چمتو کړی دی چې د دغه راپور مهم ټکي نور یاس نوري راخیستی دي.
پولیسو تیره میاشت په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په وړاندې مقاومت وکړ او د دغه ستراتیژیک ښار په دفاع کې نوي غړي ووژل شول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په لسګونو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، خو پر امنیتي چارواکو انتقاد دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې مخته وړل د افغان سرتیرو کار دی نه د پولیسو. او یو علت هم چې ډیر پولیس د ناامنیو په پیښو کې وژل کیږي د پولیسو لخوا همدا د یوې بلې دندې چې د هغې لپاره نه دوی روزل شوي او نه هم په وسلو سنبال شوي مخته وړل دي. په غزنی کې د محمد زمان په نوم یو پولیس رویټرز ته ویلي چې پولیس هم د خپل هیواد لپاره جګړه کوي، خو له هغو امتیازاتو او درناوي څخه چې سرتیری برخمن دي دوی نه دي. هغه په دې اړه د خپلې ناراضایتۍ د څرګندولو ترڅنګ پر حکومت انتقاد وکړ چې په غزنی کې پولیسو ته ډیر تلفات ورسېدل خو نه ورته پاملرنه وشوه او نه یې هم تر اوسه تنخواوې ترلاسه کړې دي. له ازادي راډیو سره په تماسونو کې هم ډیر ځلې پولیسو د تنخواوو ستونزه رابرسېره کړې ده.
ما یک پولیس ملی هستیم، سه ماه میشه که ما تنخواه خود نگرفتیم، در قندهار وظیفه داریم، یعنی بسیار در مشکل هستیم. تو باور کو که نمیدی که تیر شد می اولاده ما می تو گوشنه و توشنه سالوچ پالوچ گشت، یعنی ما نمیفهم که علت چی است.
په هغه راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت په تیره مارچ میاشت کې خپور کړی، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د واقعي 324028 غړو له جملې 109156 افغان ملي پولیس ښودل شوي چې دا د امنیتي ځواکونو د ټاکلي 325000 کسیز تشکیل په چوکاټ کې د پولیسو په سلو کې 11 کموالی په ډاګه کوي. د رویټرز د راپور له مخې د تیر کال د یوه پلان له مخې د افغانستان سرحدي پولیس او د عامه نظم پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو پورې تړل شوي او د دې کار هدف دا و چې د عادي پولیسو جزو تامونه د قانون د تنفیذ چارو ته ډېر پاملرنه وکړي. د پنټاګون د راپور له مخې په تشکیلاتو کې له دغه بدلون سره سره د پولیسو د رول په اړه د پام وړ بدلون په برخه کې پرمختګ ډېر ورو دی. د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې مخکې له دې چې د افغانستان پوځ د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي، پولیسو په یوازې سر 28 ساعته مقاومت کړی و. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې پولیسو د طالبانو د حملې په وړاندې چټک عکس العمل وښود، خو په دې خاطر یې ماته وخوړه چې دوی د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره سم روزل شوي نه وو او نه یې هم هغسې وسلې درلودې. د رویټرز د راپور له مخې دې ته په پام سره چې طالبانو ډېرې سیمې لاندې کړې او د ولایتونو پر مرکزونو یې حملو ته زور ورکړی، داسې ښکاري چې د پولیسو رول لا په زیاتېدو دی. په تېره بیا د تلې د میاشتې د انتخاباتو د امنیت د ډاډمن کولو په برخه کې چې وسلوالو مخالفینو یې د ګډوډولو ژمنه کړې ده. بهرنیو مرستندویانو په تېره بیا د امریکا متحدو ایالتونو چې ټاکل شوی روان کال د افغانستان پولیسو ته $168 میلیون بیلې کړي. له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تنخواګانو د پروسې د ښه کولو، د پولیسو له لیکو د فاسدو مشرانو د لرې کولو او د خیالي پولیسو په نوم د تشکیل د له منځه وړلو په ګډون د پراخو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړی، خو په وروستیو کې د غزنی د پولیسو او په ټوله کې د پولیسو شکایتونو حکومت دې ته اړ کړ چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره نوې ژمنه وکړي او هم پولیسو ته نوې ښې وسلې وسایل ورکړي. د کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وویل چې په راتلونکي یوه میاشت کې به پولیس نور په ډیرو حساسو ځایونو کې د تلاشۍ په پوستو کې نه وي، بلکې د ملي اردو سرتیري به هلته ځای په ځای شي. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دغه راز ویلي چې په نوي مالي او دفاعي بودیجه کې به د پولیسو تنخواوې هم زیاتې شي.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او کارپوهان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې څرګندونو په اړه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت باور کوي بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې پاکستان دې د افغان ځوان کهول ته د تابعیت ورکولو پر ځای له افغانانو سره د سولې او پرمختګ په برخو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکوي د ملګرو ملتو د سازمان د منشور له موادو سره سمه ده. خو د دوی په خبره پاکستان باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې له ټینګښت او د دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي قیوم سجادی د دوشنبې په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
زو اگر حکومت پاکستان میخواهد که با افغان ها همکاری بکنه تسهیلات لازم
دو موبایل که پاکستان حکومت غواړي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د وسیدو اسانتیاوی برابر کړي باید لازم پروګرامونه ورته ترتیب کړي او کنه نو د اقدامات نمایشی دی او غواړي چې د عامه افکار او فشار لزانه کم کړي
فشار افکار عمومی کې متوجه پاکستان است.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د یک شنبې په ورځ په کراچۍ ښار کې یوې ناستې ته ویلي چې هغه افغانان چې ماشومان یې دلته زیږیدلي او لوی شوي هغو ته به د پاکستان پاسپورټ او پیژندپاڼه ورکړو. عمران خان ویلي چې دغه افغانان د اسنادو د نه لرلو له امله تعلیم او کار نشي کولی او که د پاکستان تابعیت پاڼه ولري تعلیم او کار به وکړي او دا کار به له ثبات سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان ناسم سیاست ته په کتو باوري نه دی چې پاکستان دغه خبره عملي کړي.
کله چې مهاجرتو یو داسې نور متبادلې دو طرفه ګټې راځي په هغې کې د پاکستان په نیت کې د شک لرم لا اوس هم پاکستان دپاره یو مات ګوډ افغانستان ته ضرور دی. خو کله چې عمران خان دا خبره کوي د دې په خاطر باندې د هغه افغانانو چې په پاکستان کې دي د هغوی اعتماد جلبي دنیا ته وښایي چې دا د نړیوالو میثاقونو پر عملي کېدو کې متیقن انسان دی.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر بیا په دې باور دی چې دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. د ده په خبره هغه ځوانان چې افغانستان ورته اړتیا لري پردي کېږي.
بعضې ستونزې هم منځته راوړي ممکن په آینده کې ډېرې خطرناکې نو نه پوهېږم چې په کوم نیت دا کار شوی دی. هغه افغانان چې هلته الوت شوي دي خورا ډېر دي په هغه حالت کې به نیمایي وطن پاکستاني شي نو دغه یو حالت منځته راځي یو بد حالت.
افغان کارپوهان دا هم وایي په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې امنیتي ناخوالې روانې دي او د دوی په خبره په ټولو کې پاکستان لاس لرلی دی.
اوس هم د اوبو یوه مسله راخلو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د ورښتونو د کمیدو له امله هغه اوبه چې سیندونو ته لویږي په سلو کې 2.5% کمې سوي دي. د دغه وزارت مرستیال خان محمد تکل نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې له بده مرغه ورځ تر بلې د اوبو ذخیره او ځمکني سرچینې په هیواد کې مخ په کمېدو دي. د ولسي جرګې غړو په هیواد کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د ستونزو په اړه نن د کلیو او پراختیا، اوبو او برېښنا او د رنی او مالداری وزارت چارواکی د جواب ویلو لپاره ورغوښتي وو. وصل وسال نور تفصیل راکوي.
په هیواد کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په تړاو د ولسی جرګې د اندېښنو په دوام د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي د هیواد په 500 هغو حوزو کې چې دریابونه بهیږي په اوبو کې 2.5% کموالی راغلی. د دغه وزارت مرستیال خان محمد تکل د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وویل د ورښتونو د کمښت له امله په تېرو دوو کلونو کې د اوبو کچه په کافي اندازه ښکته شوې ده.
یا د هغو اوبو کچه چې په سیندونو کې بهېدل 2.5% د اوبو کموالی په ټولو سیندوزو حوزو کې چې 15 حوزې دي موږ او تاسو ورسره مخامخ یو.
ښاغلی تکل وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو ستونزو ته د رسېدنې لپاره د اوبو برېښنا وزارت ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي. د اوبو د کچې ټیټوالی په ښارونو کې د نفوسو زیاتېدل، وچکالۍ او د بندونو جوړولو ته نه پاملرنه هغه عوامل دي چې په اړه یې د ځواب ویلو لپاره د کلیو پراختیا، اوبو او برېښنا او د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي ولسي جرګې ته غوښتل شوي وو. د ولسي جرګې د غړو په خبره د هېواد 40 ولایتونه له ډلې تخار، کندوز، بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فرا، نیمروز، زابل، اروزګان، دایکنډي او بامیان له وچکالۍ سره مخ ولایتونه دي. د دغې جرګې غړي عزیزه جلیس ویل د وچکالۍ له امله زیاتره سړځایونه وچ شوي او د کلیو خلکو هم ښارونو ته مخه کړې ده. د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې د وچکالۍ اوبو د کمښت له امله اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې پیښو ته د رسېدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم ویلي وو چې 1.5 میلیونه افغانان له وچکالۍ نه اغېزمن دي. ښاغلی فهیم اندېښنه ښودلې وه چې روان کال به د وچکالۍ له کبله د اوبو اړتیا زیاته وي. په ورته وخت کې د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي چې د ولسي جرګې د نن ورځې په استجوابیه غونډه کې ګډون درلود وویل چې دغه وزارت په یاده برخه کې د خلکو ستونزو ته د رسیدنې لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي. دی وایي د 8.5 نیمه ژورو او 16.5 ژورو ساګانو د کیندنې، د اوبو رسونې د 1.5 شبکو او د 12 پابا د اوبو د ذخیرو د جوړولو کار دوام لري چې د روان کال تر پایه پورې به بشپړ شي. ښاغلی کریمي زیاته کړه په هغو سیمو کې چې د اوبو د کمښت ستونزه موجوده ده هلته د ټانکرونو په وسیله خلکو ته پاکې اوبه رسول کیږي. بلخوا د کرنې او مالداری وزارت سرپرست حشمت الله غفوري وایي چې په 1500 هغو ولایتونو کې چې د وچکالۍ له امله ډېر زیانمن شوي 40,000 ټنه حیواني غذایي مواد په دریو مرحلو کې ویشل کیږي. نوموړي دا شن وویل چې 1,600 ټنه غنم به هم د دغو ولایتونو په خلکو وویشل شي. په داسې حال کې چې د یادو وزارتونو چارواکي د اوبو خوراکي توکو د کمښت په برخه کې د خلکو د ستونزو د هواري خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې له دې وړاندې هم چارواکو ورته ژمنې کړې خو عملي شوې نه دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
یو بل راپور دا چې په فرا کې ځینو سوداګرو په پراخلاریون لاس پورې کړی دی. دغه کسان وایي تر څو چې د فرا پر شیخ ابو نصر فراهي بند د حکومت لخوا نوي محدودیتونه لري نسی، نو د دوی لاریون او اعتراض به دوام وکړي. دوی همداشان د فرا فرارود له لاره هم نن بند کړی ده. په وروستیو کې افغان حکومت د تیلو او ځینو ودانیزو توکو پر واردولو چې له ایران څخه فرا ته واردېږي بندیز لګولی او ویلي دي چې په دې برخه کې فساد شته. احمد شاه فطرت راپور کوي.
د فراه ولایت ځینې سوداګرو نن په لاریون لاس پورې کړی او د دغه ښار ځینې لارې هم بندې کړې دي. دوی وایي د فراه د ګمرک څخه د ځینو سوداګریزو توکو لکه تیل او ودانیزو توکو بندېدل د فراه لپاره ډېر زیانمن کار دی او باید حکومت خپلې فیصلې ته په دې اړه تغییر ورکړي. دوی زیاتوي که دولت د شیخ ابو نصر فراهي بندر بیرته پرانیزي دوی خپل اعتراض ته دوام ورکوي. دغه کسان د فراه ولایت مقام ودانۍ مخ ته تاسون خیمه هم نن درولې او همداشان وایي چې د قندهار ایرات لوی لاره به هم بندوي تر څو حکومت بیرته د شیخ ابو نصر فراهي بندر پرانیزي او سوداګریزو توکو ته د ایران څخه فراه ولایت د واردولو اجازه ورکړي.
د نن مظاهره خاص پر دوه شی باندې دی. فراه ولس د مارس خلاصېدل غواړي. دوهمه غوښتنه د فراه د ولس دا ده چې ریاست د ګمرک چې بعضې فاسدونو وړې وهلته هغه ریاست د ګمرک د باید بېرته مرکز ته راسي.
جناب والي صاحب ته مو ویلي دي، ټول اراکینو ته مو ویلي دي. یعنې دا همیشه زموږ غږ دغه و چې موږ تجارت کوو، سالمه تجارت کوو، موږ مرغ غواړو. دا د 15 نفرو یا د لسو یا د شلو نفرو تجارو موضوع نه ده، دا د ټول د فراه د ولس موضوع ده. دا 15 نفر لس نفره به په یو بل ولایت کې کار وکړي. دلته 1,000,000 کسان په دې فراه کې اوسېږي. دا د دې خبره
لپلی خوا د فراه ولایتي چارواکي وایي چې دغه کسان ستونزه یې د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده. د فراه ولایت د والي وایي ناصر مهري وایي چې دوی دغه خلکو غږ اورېدلی او دغه ستونزه یې د مالي وزارت او همداشان ولسمشرۍ معنی سره شریکه کړې ده.
اداره محلي تمام خواسته های مردم را در قالب رسمي شکایت رسمي به ریاست جمهوری ارسال کرده و خواسته هایشان را گفته که چه مشکلات هایی را به بار میآورن. ما منتظر امر ثانی جلالت مآب رئیس جمهور هستیم که در این زمینه چه اقدامات صورت خواهد گرفت.
در دوانی وارد چه فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهي پر بندر د ایران سره ورده پول لري او هر ورځ دغه بندر څخه سوداګري توکي فراه ولایت ته واردېږي. په دې وروستیو کې افغان حکومت دغه بندر د لارې د ځینو سوداګري توکو لکه تیلو او ودانیزو توکو پر واردولو بندیز لګولی او ویلي چې په دغو توکو کې زیات فساد شتون لري، نو باید د فراه ولایت د بندر څخه وارد نشي او دغه پر ځای د نیمروز او هرات له بندرونو وارد شي.
دوستانو، یو کلی زر غږونه زموږ د خبرونې وروستۍ برخه ده، په ګډه را سره واوري.
یو کلی زر غږونه.
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسی ګل د لرګیو حرص کاوه، نږدې و چې سیلاب یوسی، خو بخت پایدار و چې خدای داد د سیلاب له څپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تیرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهربانی وکړئ، راځئ راځئ، هر کله راشئ.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي. مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب. کور ودان مولوی صاحب، ته به نه خورې، مونږ هم دلته ساتر څنګه کینو؟
ماشاءالله، سردار خانه د ماسپخین د جمع لمانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب، ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله، الله اکبر، خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومنې. ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به دې سم شي.
یاره مولوی صاحب، داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خانه بد خو مې نه یې ویلي.
همداسې ده، خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زورهوره، په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله دې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه؟
ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه، چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړئ، رښتیا چې له ما نه بچ وي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوی صاحب،
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي.
هو هو مولوی صاحب، هماغه یادوي.
مولوی صاحب، زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر، ولله الحمد. مبارک دشه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب، کور مو ودان، اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دې ډېره تکړه ده، د ارمان به یم پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خانه.
ملک صاحب، لاس پورته کړئ چې الله تعالی دې نورو ورونو او پلرونو ته هم توفیق ورکړي.
الهامي
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي، که نور دې په خوشحالۍ ورکړي.
الهامي الهامي.
ډېرې خاندان مې په ډوډۍ په دار چول،
په ډوډۍ په دار چول. ته اوس ولې خاندې؟ مې ده چې د سیلاو په خړو اوبو لمدې جامې مې ونښېزم.
خاندم خو په دې چې تالته اوبو پسې اخیستی وې، او بیا وایې چې درنی سمې خدای تا ده ته وایه ښه ومېز خو راته وایه ښه.
خود ای داد لعقل نبرباد،
لعقل نبرباد دی دیزان تا وایا موسا گولا سادا گولا نجده او چه دی او لرگیل پارا دیزان پخر سیلاو لاو که.
خود ای داد پا اقتلا باد لمان بی اقلی وسوتا آئی که. خود شکر چه ستاقون دل دیوان لرم او دو سیلاو لسفون دی جوانده راو کم.
خود جودی باد ما شپام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړې. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره راکړي دي چې ښه بد ګټه او تاوان پرې وسنجوو.
یاره خدای دا د دخت وایم په توبو مې د توبۍ، بیا به داسې بد نه کوم. ته وایې ښه ګوره انډیواله، زه نه دې نیسم چې چاته به نه وایې. ته وایې ښه
له زرې نه مې د لاسونه لرې کړه چې ګریوان ته د خړې اوبه راغوڅڅولې. زه دې بدمشه ای چاته م نه وایم، بېغمه اوسه، خو یوه کس ته به ضرور وایم.
چاته زرپوري ته؟
نه، داسې دې زرپوري په زړه ورېږي سنم ګلې ترور ته وایم.
وی نه نه نه، سنم ګلې هدې ته مې ولې وایې؟ هدې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم. بیا به وای چې چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو.
خو زه نمګلې ترور ته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي، خوږه الوا به پخه کړي، د خدای داد ګېډه به پې غوړه شي، او بل به بل به دا وکړي چې ستا غوږونه به درته وکړي چې عقل دې سر ته راشي، او بیا داسې خطرناک کار ونه
کړي. خدای دادګلیا الوا دې په ما، زه به یې درته پخه کړم، خو سنمګلیا دې ته مې غږ مه کوه، ته وایې که
که یو خبره درته وکم، غوسه کیږی خو به
نه؟ دا څه وایې ګلالۍ مې، ولې به غوسه کیږم؟
هسې ما ویل چې موټر ورو او په ارامه چلوه. بله دا چې مخکې په هغه څلور لاره کې په غلط لاس راتاو شوې، بیا داسې بې قانوني مه کوه.
په سترګو ګلالۍ مې، ډېره مننه چې زما غلطۍ ته دې پام دی. ته ښه وایې، د موټر تیز چلول او بې قانوني کول د ځان او د نورو سره مال ته خطر دی.
همداسې ده اسلامه، باید دې چې له اوله ډېر احتیاط وشي، بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هېڅ ګټه نه لري.
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ، زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو. که ستا مرسته نه وای، تاواني شوی شرکت مې په پښو نشو درولی.
اسلامه، زه هم له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې. ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم.
او رښتیا ګلالۍ، ښه شو چې رایاد شو. ته صبر، هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما تاسې په نظر ځواب درکړه.
د څه شي خبره مې وکړه؟
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي. هغه وخت ما ښه فکر نه و پرې کړی. ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي.
نو اوس دې فکر پرې وکړه؟
هو، یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم، او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي.
ته نو ډېر دلیلي سړی یې، خو دا دلیلونه یې ما ته هم ووایه.
دلیلونه خو یې دا دي چې علم حاصلول د نر او ښځې حق دی.
دا خو یو دلیل شو، نور دلیلونه یې کوم دي؟
ګلالۍ، ته لکه چې له مانه امتحان اخلي که څنګه؟
نه نه، امتحان نه اخلم، زه ځان پوهوم.
یا که زما په خبرو دې د ده اوبه وڅښلې نو څو نمرې به راکړې؟
له سلو نه نوي.
ښه، نو غوږ شه.
ارشاد، مهرباني.
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې، هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږې، او هم به یو ښه دنده ولرې، او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي.
آفرین آفرین اسلامه، ډېر ښه. له سلو نه دې سل نمرې واخیستې، مبارک دې شه. ښه، نو یعنې ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم؟
د مرسل مورې، و د مرسل مورې، تا ته وایم.
د مرسل پلاره، ما ته دې څه ویل؟
هو، تا ته مې ویل. ولې داسې چورتي یې؟
رښتیا درته ووایم؟
هو، خود رښتیا راته ووایه.
مرسل ته اندېښنو وړې وم. دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي، خو نن یې ډېر ناوخته که دا دې تیاره ماښام شو. او
طیبې، ته یو مور یې او زه یو پلار. د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي، خو توکل په خدای، دا وطن هم په موږ حق لري.
محمد رضا، ته ښه وایې، ځکه ما او ته په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي، خو هسې نن.
خو نن څه شوي دي؟ زر ووایه چې زړه مې ټخ چوي.
هیڅ هم نه دي شوي، ته دې زړه په کراره که، خدای مهربانه دی.
بېشکه چې خدای مهربانه دی، خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې؟ سپینه خبره وکړه.
نه نه، څه خبره نشته، خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې، سودا یې راواچوله.
د مرسل مورې، ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي.
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي.
ښه، نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي؟
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي، او په یو بل یې ډزې هم کړي دي. هسې نه چې په مرسل
خوله دې په خیر خلاصه وا هسې مې ولې زړه غورځوې
زړه دې نه غورځوه په دین باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده د زلزلې غوندې خطرناکه ماشوم پښتونکی یې نیولې وه
چې دومره دې پې باور دی انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سرلوړې لري زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم
دا د پولیسو د موټر غږ
الله خدای خیر کې
خدای دې خیر کې چې کومه پیښه نه وي شوې
خیر پیښ کې خدایا
ګرانو اورېدونکو تاسو واورېدل چې مرسل د پولیسو یوه تکړه او خدمتګار افسره ده مور او پلار یې طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او که نه که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري کومې مثبتې نتیجې به ولري